یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول. پر ښوونځیو پر ښځو محدودیتونه ولګېدل. طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت بیا وایي چې جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې وموندل شي. له بریتانیا څخه رواندات د پناه غوښتونکو پلان شوی الوتنه پرون وروسته له هغه کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او وی ویل دا پلان ښایي د پناه غوښتونکو ته نه جبرانېدونکی زیان واړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې رواندات د یو شمیر پناه غوښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. د بریتانیا حکومت وویل وروسته له دې یو شمیر مجرد پناه غوښتونکي رواندات لیږي او تر څو چې قضیه څېړل کېږي همالته به اوسي. په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان، سوریه، سودان، ایران، عراق او ځینو نورو هیوادونو څخه بریتانیا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاتې کړه چې متحد هیوادونه دي د دې وسلو په استولو کې له ځنډ پرته له اوکراین سره مرسته وکړي. او د روسیې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمیش پر ټویټر لیکلی دی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دلی دوته ورغلی وو مسؤولانو ویلی دی چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم. الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو څخه دی د تیر کال په جنوري میاشت کې له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکی تعرفې معاف کړي او کابل ته د وارداتو پر لار هم د اسانتیا وو ډاډ ورکړي. د روسیې او طالبانو اړیکې اوسمهال څه ډول دي؟ د چارو د کتونکو نظر پرې راخلو. د طالبانو د بیا واکمنۍ لس میاشتې پوره شوې. د موده کې د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند وو. اغیز یې څه دی؟
دا خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی.
نور راپورونه هم لرو او د اوکراین په ختیځ کې مو د جګړې وروستی حال هم اخیست.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته روسی چارواکو ویلی چې د افغانستان پر یو شمیر صادراتي توکو ګمرکی تعرفې لري کوي. دوی د غاګام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خوالي په هدف او چت کړی دی. روسیې د طالبانو د واکمنیدو لپاره له دوی سره تعامل ته شین څراغ خودلې او د افغانستان په سفارت کې د طالبانو ډیپلوماټ هم منلې دی. دا چې روسی چارواکو له افغانستان سره د سوداګریزو راکړې ورکړې په برخه کې نورې سجمنې کړي په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبريالې فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو چې دا مهال له سټډیو سره وصل ده. فیروزه جان، ستړي مشي، څه دي دغه خبر یا دغه راپور نور جزئیات؟
مننه. روسیه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو د ګمرکی مسولات البته معاف کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر یونس محمد نن چهار شنبه د جون په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پریکړه تیرونی په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګری زیاتشي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړي دي. نوموړي وویل چې دغه روسی چارواکو دوی ته د اطمینان ورکړای چې پر په دوی به یا د افغانستان په سوداګرو باندې به له دې وروسته ګمرکي محصولات لری کیږي. نو ښاغلی محمد دا هم وویل ډیر زر به روسیې ته د صادراتي توکو لیست خپور سي او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان سوداګرو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغې خونې احصایې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیات اندازه راکم سوی و. دا په داسې حال کې د لودین صاحب چې تر دې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او اکثر نړیوالو صادراتو مخه یې ډپ سوی وه چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سه. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو تېرېدو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته د افغانستان له لوري په ابتدایي توګه راکړه ورکړه پیل شوه او اوس دا دی چې روسیې هم دوی ته لا دا امتیاز ورکړی چې افغان سوداګر په خپل د خپل صادراتي توکي پیل کړي حتی تر روسیې بیرته ورسوي. بلې لودین صاحب
کور مو ودان ډیره مننه فیروزه عزیزی و چې ویلې روسیې او طالبانو حکومت په خپل منځ کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او روسی چارواکو ویلې دي چې دوی د افغانستان پر صادراتي توکو تعرفې هم لوړوي. روسیې له اوله سره له طالبانو سره تعامل ته شین څراغ ښودلی دی. څه موده وړاندې په مسکو کې روسیې د طالبانو لخوا ورپېژندل شوی ډیپلومات یا سفیر هم ومانه. روسیې دغه راز تازه د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوی که چیرته طالبان په رسمیت پیژني د رسمیت پیژندنې لپاره یې د نورو هیوادونو او امریکا تګلاره نه تعقیبوي. د روسیې او افغانستان اړیکې دا مهال په څه ډول وضعیت کې دي او په همدې اړه هڅه کوو چې د چارو د کتونکي فاروق فردا نظر واخلو. زموږ همکار هڅه کوي چې له ښاغلي فردا سره اړیکه ټینګه کړي. لکه څنګه مو چې مخکې هم واورېدل د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاسو خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره د اړیکو په هڅه کې دي او له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. دا چې د طالبانو او روسیې اړیکې څه ډول دي او دا خبره په څه معنا چې روسیې ویلي که طالبان په رسمیت پیژني د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې ته نه منتظر کیږي. د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکي او خبریال فاروق فردا سټډیو ته وصل دی. فردا صاحب سړی مشي، ستاسو په نظر دا مهال د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول ګڼلی شو؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2014 کال نه په شدت سره پیل شو او همدارنګه روسیا د طالبانو له اوږې نه څو ځلې په افغانستان کلکې ډزې وکړې، د دغه تلاشونو په پایله کې د طالبانو تمه دا وه او د نړیوالو تمه هم دا وه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف په دوه خبرې وي: یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي چې څه به د دوی په حکله به څه فکر کوي په دې مسالې باندې، او بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي او ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه. او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته دغه عقیده مطمئنه کړي چې د روسیې سره مذاکراتو ته کینی.
بله، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیځ د تعامل ځای نیولی شي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یوه بله باریکي موجوده ده چې هغه دا ده روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت او خوتل د افغانستان په مسله کې او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځانته نړیوال ستیج پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه د مخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغه مناسباتو په پرانا کې یا د دغه مناسباتو په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي لپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودریږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیه څه کولای شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي. فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بلشکه ګټور بازار دی، ولی دلته یو بل خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسیدلو پورې کدغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډیر ګران تمامیږي، او که د ځمکې لارې نه راځي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان لارې نه باید راشي هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډیر دي، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي. د دې لپاره دا به یو بل ستونزه وي. روسیه خپل کار کوي او په اصطلاح خپل احسان اچي چې موږ خو ستاسو د مالونو محصول نه اخلو، ولی په زمین کې هلته بیا ازبکستان په لاره کې پروت دی او اجازه به ورنکړي چې د روسیې د افغاني مالونه روسیې ته سرازیر شي.
بله، او په دې وروستیو کې وویل شول چې د افغانستان صادراتي توکو ته له هغه ډلې کچالو ته روسیه یا د روسیې بازارونه لیوالتیا لري. په کور دننه هم تاسو اړتیاوې ګوري چې د خلکو د لوږې کچه لوړه ده، بای لوړې دي. فکر نه کوي چې کدا سه به تعرفه صادرات کیږي په افغانستان کې بدننه مثلا دغه توکي نور هم لوړ شي؟
وګوره، اول خو په افغانستان کې دومره کچالو نه کیږي چې هغه صادر شي بهرنیو هیوادونو ته. په خپل په افغانستان په ډیره کمه ساته د کچالو لمخې نه خودکفا وي، او بل د کچالو قیمت به څومره وي چې دا وکول شي د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر واچوي. په هڅه دا یو سیاسي لوبي او سیاسي ذهنیتونو اړول دي چې روسیا دا خبره کوي. غیر د هغه نه بیا ما خپل خبره تکراروم چې ازبکستان هم کچالو لري. لتا کار ذکر روسیا کوي چې غواړي چې اته د کوچنی حالت نه هم روسیا ته کچالو راځي. اوس غواړي د اروپا سره پر رقابتونو کې چې دغه تحریمونو په جواب کې د افغانستان ته د کچالو مسله ده، کې د کچالو مسله
په خپل فردا سه بلاندې کې جواب کوي. فکر کوي روسیا به طالبان پر رسمیت وپیژني په لاندو وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل؟
خبره پدې کې چې طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیه چې په رسمیت پیژني. کله چې د جرګه چې په مخ کې ده، کله چې جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نه و معلومه شي، هغه واقع بیا مونږ کولای شو وګورو چې نه یوازې روسیه، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هیوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د عمومي ځل لپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیرونی مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مودان ډیره مننه. خبریال او د چارو کتونکو فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو لس میاشتې پوره شوې، او په دې لسو میاشتو کې په ډیرو ولایتونو او پلازمینه کابل کې لشپږم ټولګي د لوړو زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بندې. ملګرو ملتونو هم یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو د میلیونونو ماشومانو او نجونو په بی برخلیک کېدو اندېښنه ښودلې ده. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
له هغه ورځې چې افغان جونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي، نن لس میاشتې پوره کیږي. هغه جونې چې ښوونځیو ته لاتلو منه شوي وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار
امید پنه هم تولگی کیوم دیر ایلی می درلوده، خلا بعد مرغ دوی سموش تولی هیلی مراوی کرده
از بین بردن اینا.
یو بل زده کوونکی چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د وخت رسیدو په محل د دولسم ټولګي زده کوونکی وای د شونځیو پرانستلو ته انتظار ده. د طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زموږ مکتبونه تړل شوي، نو زما د خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده. او د طالبانو نه زموږ دا هیله ده چې څومره زر کولی شي زموږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا واکته ورسېدل او د نجونو شونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېمه به شونځي بیرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم شونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو مرستیال کمشنری کیلی کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2000 لومړي پورې د واک په لومړۍ دوره کې هم شزي له تعلیم او نورو حقونو به برخي کړی وي.
په راپور کې مو واوریدل چې لاس میاشتې کې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او لاس میاشتې کې چې اکثرا نجونې لزده کړو به برخي دي. اسمت څاروان په دې اړه د خزو د حقونو له فعال ماریاتو تاخیل سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلی چې خوندزي او تدنجونو د نپرې خودلو تاوان د افغانستان لپاره څومره دی او اثرات یې څه وي.
د خوازی خبره د خپل منفی تاثیرات به ولري ځکه چې یو کال د خپل درسونو نشاته پاتې شو لس میاشتې دا د دوه میاشتې کم یو کال حسابيږي د ټولو تعلیمي یو کال ضایع شو. هغوی چې هغه جون چې د دولسمه فارغېدل هغه ګورو د سره به امغه سیمفونو تزي حتی د پانتون سره به چی شي کیږي چې به د کانکور ازموینه کې به څو ګډون کوي. د خپل په خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلون کې نسلونه به یې بینشي جبرانه ولای. د یو ټولنې خراتلون کې یو لوستي مور جوړولای شي. او کچیرته زمونږ خويندې په کورونو کې نه ول شي نو دا د راتلون کې میاندې دي، نو دی به څنګه وکولای شي چې یو سالم اولاد یا یو پوی اولاد د ټولنې ته وړاندې کی. نو تعلیم د دې ټولنې هغه مهمه برخه ده چې د دې لارې کولای شي نه یوازې جنونه هلکان همدغه ماشومان وکولای شي خپل خرات کې وټاکی. دا هغه ستره بدبختی ده چې په د امارت په د حکومت کې د میرمنو یا د نجونو په وړاندې تر سترګو کیږي.
ملګر ملتو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لازم فشار په طالبانو نه دی راوړل شوی؟
لکه څنګه چې تاسو خبر استئ اکثر وختونه د نړیوالې ټولنې د خوانه ویل شوی دی، صرف ویل شوی دی، یعنی هغه لازم فشارونه چې باید وکي هسي نه دي شوی. زه خپل په دې باور يم کچرته نړیوال وګواړي چې په د طالبانو په اداره باندې فشار راوړي د دې لپاره چې نه یوازې د چنجون د خوانزو ته لاړ شي، اته میرمنو ته د کار زمينه باید برابر شي. نو زه کچرته فشار راوستي شي فکر کوم چې هغه به نتیجه مولري. نو دوی صرف هغه د خبرو تر هده پورې خبرې شوې دي ورته وی چې یعنی د ټولنه د یو ناورین سره مخ ده، انجونی باید خوانځي ته پریخودل شي، میرمنې باید کار ته پریخودل شي، لکه د یو توصیه په شکل باندې دوی ته ویل کیږي، خو فشار نه ده. ما
په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ختیځ سویرو د نس خار کې پرمختګ کوي، د اوکراین لویدیز متحدان پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. همدا نړیواله موضوع زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو کې دی نوری صاحب، جزئیات یې څه دي؟
بل لودین سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ سیورو دونیسک خار پر ډیری برخې کنټرول لري، خو اوکراینی ځواکونه له دې سره سره چې ډیر تلفات ورته رسیدلي بیا هم په دې خار کې مقاومت دوام ورکوي. په عین حال کې لویدیځ هیوادونه غواړي چې کیف ته نورې وسلې او مهمات ولیږي. روسیه هغو اوکراینی ځواکونو ته چې د سیوردونیتسک ښار په یوې کیمیاوي فابریکه کې مقاومت دوام ورکوي ویلي چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او ژمنه کوي چې په دې فابریکه کې د بند پاتې شوو ملکانو لپاره به یو خوندي دهلیز یقیني کړي. خو اوکراین تر اوسه پورې د موسکو د دغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. په عین حال کې د برېټانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې د دغې کیمیاوي فابریکې په تر ځمکې لاندې کلکو خونو کې به د اوکراینی جنګیالیو تر څنګ په سلګونو ملکیان بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیا تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاته کړه چې متحد هیوادونه د دې وسلو په استولو کې د ځنډ لپاره هیڅ توجیه نه لري. بلخوا د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې لویدیز هیوادونه باید د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړي چې امریکایي چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د اوکراین د دفاع د ډلې د په لسګونو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې اوکراین ته د نورو وسلو په لیږلو خبرې وکړي.
کورمو ودان نوریاس نوري و چې د اوکراین د جګړې وروستی حال راکوو. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکی تعرفه معاف کړي. د خونی مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه یو ونې وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مسولینو په ناسته کې وشوه. دی وایي په کومو افغان محصولاتو چې د روسیې ګمرکی تعرفه معاف کیږي ژر به د نومونو لیست خپور شي. دغه خونی شمیري ښیي چې په تیر کې د روسیې لوري پر افغان محصولاتو لوړې ګمرکی تعرفې دغه هیواد ته د صادراتو پر کموالي اغیز کړی و. کشمش، کچالو او پیاز هغه افغان محصولات دي چې روسیې ته صادریږي. د طالبانو د اوبو او برښنا وزارت یو پلاوی ایران ته سفر کوي. ویل کیږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برښنا وزارت مشاور فاروق اعظم کوي له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر د 1450 المریز کال د قرارداد په اړه بحثونه وکړي. خغلی اعظم تیر ورځ نا وخت ازادي راډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي دغه هوکړه لمخې د هلمند سينوبه د ایران تهران ته رسیدي. ایران څو میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې په دغه هوکړه کې د ایران حقیابه مراد کړي، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه څه نه ویلي. سمو د وړاندې ایرانی چارواکو په افغانستان کې د کمال خان بند له جوړولو وروسته خبرګون خودلې او ویلي و چې دغه بند په جوړېدو په ایران کې وچکالي زیاته شوی او دوی به په دې اړه بې تفاوته پاتې نشي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې په 1450 المریز کال کې هوکړه لاسلیک شوه. دغه هوکړه پر بنسټ افغانستان باید په کلنی ډول ایران ته 800 میلیون متر مکعب اوبو ورکړي، خو افغانستان د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ ایران ته لدی اندازې زیاتې اوبه ورکړي او دا هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بای. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ یو نوی پولا، یو یورو 90 افغانۍ یو نوی پولا، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ لس پولا، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 250 پولا، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ شپک پولا، زر هندۍ روپۍ 1650 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1433 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې هم درته پزله پوره راپورونه لرو. د انټرنیټي او مجازي فضا د کارکونکو په زیاتېدو سره ځینې دوکه کونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانیدلی چې د یو شمیر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمیر افغانان هم د انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژي په برخه کې معلومات لري وایي د انلاین پانګونې په برخه کې ډېر دقت څخه کار واخیستل شي ترڅو پیسې د غلو لاسته ورنشي. په دې اړه تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شي. اوس ورزو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغانانو په اړه چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د امریکا د تخلیې په ترڅ کې مړه شوي د څېړنې نتیجې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز، لس انجلس ټایمز، انسایډر او مل انلاین د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان د ان استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي د دغې پیښې په وروستۍ څېړنه کې چې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ او د امریکا د مرکزي قواوو قمندانۍ ترسره کړې معلومه شوې چې د الوتکو پیلوټانو او عملې له مقرراتو سرغړونه نه ده کړې او له دې پرته چې په سرعت الوتکې د کابل له هوایي ډګر څخه پورته کړي بله چاره نه لرله. نیویارک ټایمز د میرمن سټیفانیک د قول لیکلي چې ویلي دي د الوتکو له وزرو د خلکو راغورځېدل او مړه کېدل د خواشنۍ وړ دي، خو د الوتنې عملیې کوم غیر مناسب کار نه دی ترسره کړی. ورسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو یو زیات شمیر کسانو د کابل د هوایی ډګر پر لور هجوم یوړ او په داسې حال کې چې الوتکو په ځغاست لیکه یا رنوی کې الوتنو ته تیارۍ نیوه یو شمیر کسان ورپورته شوي او په وزرونو پورې ځانونه نښلولي وو چې له لوړې ارتفاع راولویدل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د الوتکو له وزرونو د راغورځېدلو کسانو د بدن ټوټې د هوایي ډګر په ساحه کې لیدل کېدې. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د دغو الوتنو عملی کوم خلاف کار نو ترسره کړی خو یو شمېر یې له دغو پیښو ډېر اغېزمن شوي او د خفګان له امله رواني مرکزونو ته تللي دي. میل آنلاین خبرونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر هغه مطلب تبصره کړې چې ویلي دي د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو مخکې له دې چې له افغانستان ووزي په امریکا متحدو عربي اماراتو او ترکیه کې کورونه او ګران بیه لوکس اپارټمانونه اخیستي وو. خبرونه د بیلګې په توګه د یوه لوکس اپارتمان د بهر او داخل عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې اپارتمان کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محبوب اوسي. میل آنلاین د دوبۍ د تر ټولو ګران بیه سیمې د نخل یا پالم جزیرې عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي دي چې د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور پکې کور لري. د ښاغلي نور یوه نږدې خپل وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې دا له هېواده بهر د ښاغلي نور یوازنی ملکیت دی چې دی لري. میل آنلاین د یو شمیر نورو کسانو چې په متحده عربي اماراتو ترکیه او امریکا کې څو کورونه لري هم نمونه یاد کړي او له دې ډلې د مارشال عبدالرشید دوستم د انقرې کور، د متحدو ایالتونو په څو ایالتونو کې د حمدالله محب د څو کورونو او په کالیفورنیا ایالت او د امریکا په څو نورو ایالتونو کې د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر اکلیل حکیمي د شاوخوا لسو کورونو یادونه کړې ده. د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر خالد پاینده پرته نورو پخوانیو چارواکو چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مطلب کې نمونه یاد شوي غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلي پاینده دې ورځپاڼې ته په یوه استولي لیک کې دغه مطلب تیر ایستونکی بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2 نوي څپو او دغه راس په اکثرو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم درته لرو چې هغه هم واوري د ځوانانو لپاره یې اوریدل ډیر اړین دي. اوس هم ورزو ستاسو یو شمېر ثبت شوو پیغامونه ته
د ننګرهار ولایت موړکې نیولې ده. موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سره مهله داده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو د خارج څخه کم مصرف او کم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچوي ته غنم پیدا کوي، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې سپو کې نړیواله مرستې نه را سره کوي. او د افغانستان کې کم دا کوکنار چې کر کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خولې نه نشي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپتو ته ځي، د دې ته څنګه د رشوت ورکوي او په نمش باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زنقيب الله من وادم د شاسته هلمند څخه په هلمند ولایت په باباجی کې د ادلی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چرواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه وارې ډبه غوړي ورسره یې ګاینی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوي شی چې ورکوي او بل د مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040221 24201.
اوریدونکو پر واتس اپ سربیره زموږ ټلیفوني سیستم ته هم پیغام پرې خودلای شي. دا شمیره ده 00 22 21 24 13 که چیرته له افغانستانه بهر یې نو دغه ټلیفون ته مو هم په ډیر کم لګښت پیغام ثبتېدلی شي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو خپرونې لري. پر رادیو سربیره د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه ما کوئ. د فیسبوک پاڼه مو در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادي راډیو خپرونې موندلی شي. دویمې نیمایي ته نږدې شولو. اوس په افغانستان کې 12:00 بجې شوې. وروسته درته د زهرو کاروان پروګرام راځي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول. پر ښځو محدودیتونه ولګېدل. طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت وایي جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلي او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې ولټوي. له بریتانیا څخه رواندا ته د پراغښتونکو پلان شوی الوتنه پرون وروسته له هغې کنسل شوه چې د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویل دا پلان ښایي د پناغښتونکو ته نه جبرانیدونکی زیان واړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې رواندا ته د یو شمیر پناغښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. په دې کډوالو کې افغانان هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمیش پر ټویټر لیکلی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دې لیدو ته ورغلی و مسؤولانو ویلي دي چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولې دي.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جوزجان روغتیایي چارواکي وایي د نشه یي موادو د کمښت له امله په دې ولایت کې د نشه یي درملو استعمال ډیر شوی دی.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېری پریګبلین کپسول نه استعمالوي.
دا چې څه ډول نشه یي مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
کومه فیصدی د ناروغانو د سایکوز ناروغانو بستر دي هغه دي هغه څوک دي چې هغه له هیروینو څخه استفاده کوي.
د عبدالواحد په نوم یو کس وایي چې د یو معتاد له لاسه مې پخه ماته شوه.
چې د پنجمې دغه پنجمې خوځوله ډېر درد کوه. مال ولا چې ځان ته د کار وکړه په دې وخت کې بیبی اجي مورته مې د خدای ژوندې له ډېره پیل ویلې بچم په خپل ژوبله سره کوفته وکړه. الوا په کې ده چې دا پرسو اونیکي
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
او سره په دا بکس کې چی شي
ټول خبره په دا بکس کې ده. پیسې دي پیسې.
چی پیسې؟ دومره ډېر پیسې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرې و میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولې دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې لنیول سوی کاچا کونکو سره تر 15,000 کیلوګرام ډیر بیلابیل نشي مواد نیول سوی دي. خدا چارواکي د نیول سوی کاچا کونکو د برخلیک او عدلي او قضایي مرکز لخوا د دې خلکو د جرمي دوسیو د پړاوونو په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د تورنو اشخاصو د جرمي دوسیو نه څېړل او هغوی د محکمې له حکم پرته د ډیر وخت لپاره په توقیف کې ساتل د بشري حقونو خلاف کار بولي او د قانون پلي کول غواړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د ادعا پر بنسټ د تیر یو میاشتې په بهیر کې تر 2000 ډیر مشکوک خلک نیول شوي چې په دوی کې 300 نیوي د نشې موادو په قاچاق تورن شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د دوی نظامیانو په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نشې موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد 200 نظامي عملیات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د دې نیول سوو خلکو سره 15,615 کیلوګرام ډول ډول نشې مواد هم نیول سوي دي.
په دغه عملیاتو کې له 40 کیلوګرام څخه زیات مورفین، له 50 ګرام څخه زیات امفیتامین، له 2000 کیلوګرام څخه زیات تریاک، نږدې 3000 کیلوګرام چرس، له 130 کیلوګرام څخه زیات هیروئین، 300 لیتره الکولي مشروبات او 568 کیلوګرام تخمر شوی ممیز، نږدې 4200 قرصه تابلیتکان، 600 کیلوګرام کیمیاوي مواد د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دا چې د طالبان حکومت یوازې په یو میاشت کې تر 15,000 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د نیولو خبره کوي. نږدې 10 میاشتې کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، خو په دې موده کې د نشي موادو د سوځولو په اړه راپور نه دی خپور شوی. په پخواني حکومت کې به هر میاشت د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز دخوا د قاچاقونکو تر 100 ډېرې دوسیې بشپړې کېدې او پر تورونو اشخاصو به حکمونه صادرېدل. که څه هم د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې د دې مرکز د بیا فعاله کېدو خبره کړې وه، خو په دې موده کې د دې مرکز د غونډو او حکم صادرېدو په اړه راپور په لاس کې نسته. حقوقپوه وحید فرضی وایي چې د محکمې د حکم پرته د ډېر وخت لپاره په زندان کې د تورونو اشخاصو ساتل د بشري حقونو خلاف کار دی.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي. په تیره بیا هغه خلک چې جنایي جرمونه او نشه یي موادو قاچاق یې کړی دی، د دوی برخلیک له محاکماتي پلوه معلوم نه دی، چې دا کار هم له دینی او هم بشري حقونو له پلوه د قانون نقص دی. ځکه هر څوک چې په نظارت کې ساتل کیږي آزادي یې سلب کیږي. باید د برخلیک په اړه ژر قانوني اجراءات وشي،
فرصتي کې قانون معین کرده باشه اجراءات صورت بگیره.
د طالبانو د مشر د خوا د کوکنارو د کښت منع کولو ته فرمان ورسته، په وروستیو اونیو کې د نشې موادو د قاچاقونکو تر څنګ د کوکنارو ځینې بزګران هم نیول شوي، خو د دوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
په جوزجان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په ځوانانو کې د پریګبلین په نوم نشئی کپسول استعمال ډیر سوی دی. د دې ولایت د نشئی موادو روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي دا چې په دې ورستوي وختونو کې نباتي نشئی مواد اسانه نه پیدا کیږي، په ځوانانو کې د پریګبلینو نشه ډیره سوی او ځینې زلموټي او ځوانان پاخته سوی دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران اندېښنه ښیي او وایي که پر خپل سر او تر اندازې ډیر پرې غبلینو استعمال دوام وکړي د احتیاط سبب کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما او شما مواد مخدر استعمال
دلته د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان ښار په خوونځي کې لسګونه زدهکونکي د دې لپاره راټول شوي چې د نشئی موادو پرې خودلو مرکزونو کارکونکي د نشئی موادو په تیر بیا د نشئی درملو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. په ورستي میاشتو کې د جوزجان ولایت په ځوانانو کې د نشئی درملو په تیر بیا پر ګبلین کپسول استعمال ډیر شوی دی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې عمومي مرکز مسؤل ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وای د زلموټو او ځوانانو ترڅنګ د هغوی کورنۍ هم د دې طبي درملو په زیانونو نه پوهیږي.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې ورستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېرې پریګبلین کپسول نه استعمالوي. تر تحول ورسته اوس نشئی مواد خوم ډېر نه پیدا کیږي. له همدې امله ډېر ځوانانو پریګبلینو ته مخه کړې ده چې دا پریګبلین په بازار کې په بیلابیلو ډولونو د 50 ملي ګرامو، 50 ملي ګرامو او 300 ملي ګرامو په اندازې پیدا کیږي.
د بازار یاف میشه.
پرګبلین د عصبي ګډوډۍ، ژور خفګان، ځینو دردونو آرامولو درمل دي. ډاکټرانی داسې ناروغانو ته نه ورکوي چې عمرونه تر 13 کالو کم او 30 شپېته کالو ډیر وي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څیړنو لمخې پر خپل سر او له اندازې زیات پرګبلینو استعمال د خولي، اوریو، شونډو او ستوني د پړسوب، دغه ډول د ژور خفګان، جنجال سره ناروغیو، خوبولي حالات، سالنډۍ او نس ناستي سبب کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي چې پرګبلین نشئی درمل دی او پر لپسې استعمال سړی معتادوي.
پرګبلین یو د اپیلپسی یا د مرګي ضد دوا دی. په طبابت کې مجاز هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې هغه اپیلپسی ولري، مرګي ولري او عصبي دردونه سي بعضي خلک لري، خصوصا د شکرې ناروغان بعضي عصبي دردونه لري، د هغو عصبي دردو لپاره مو څخه استفاده کیږي. لکه نور کوم نشئی مواد سي کوم نشره منستکوي، دغه هم دغه رقم یو ډول نشه یا اعتیاد را منستکوي. کچیر په دوامدار ډول باندې وسخه استفاده وسی نو د اعتیاد سبب ګرځي.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د قانون لمخې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅول منه دي، خو بیا هم د افغانستان د سړکونو پر غاړه بیلابیل درمل خرڅيږي او کله کله درملتونونه هم د ډاکټر له نسخې پرته پر خلکو درمل خرڅوي.
دا زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د انسان لپاره د نورو زیانونو ترڅنګ د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي چې درملنه یې د نورو ناروغیو په پرتله ګران کار دی. دا چې معتادین ولې په سایکوز یا لیونتوب اخته کیږي، څه ډول نشئی مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي او د دې لیونتوب درملنه څنګه کیږي، په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې سایکوز یا لیونتوب څه ډول ناروغي ده.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي، په خاص ډول د ډوپامین، د دغو د سطحې د لوړوالي یا د ټیټوالي له امله، یعنې د هغو په توازن کې کوم وخت تغیرات راسي نو شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي.
ولې په معتادونو کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
مخدره مواد زیات تاثیرات دي. دغه کوم مواد چې ما ذکر کړو چې دغه ډوپامین ورته وایي، سیروټینین، د دې پر دغه بیلنس باندې یا پر تعادل باندې یا دغه پر اندازه باندې تاثیرات کوي. نو له دې وجې په معتادینو کې دغه ناروغي زیات لیدل کیږي. مثلا یو سړی د کچیر متاسب پښتو کې دغه لوروي دي او مچرس کوي، الانکه خو مو په خنو نه غواړي. هر مخدره مواد چې دي له استفاده په ذهن کې دي، دغه کیمیاوي مواد د دغه نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخنیسي. نیورو ترانسمیټرونه یا دغه ماسی کوم نمونه واخسول، ډوپامین او سیروټونین او نار اپینفرین، اپینفرین، دا هغه مواد دي چې د افراز د انسان د تفکر، د مور یا خلق، د درک په توګه کومک کوي له یو شخص سره. که چیرې د دې اندازه کې تغیرات راسي، په توګه کې تغیرات رامنځته کیږي، نو زیاتوالی هم د ناروغي سبب ګرځي، کموالی هم د ناروغي سبب ګرځي. اوس مثلا یو سړی د مخدره موادو څخه استفاده کوي، کاغه پودر دی، کاغه تریاک دی، کاغه چرسر مخدره مواد دي،
هغه د ډوپامین سطح چکوي د دوه سطح سی لوړ سی په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنگونه کوي، رفتار تغیر کوي، هغه سابقه چې کوم رفتار د دوه د په مکمل شکل تغیر خوري او د مریض خبرې تغیر کوي. په مریض کې حزیانات او برسامات پیدا کیږي. حزیانات او برسامات دته ویل کیږي یو مریض ته یو غلط عقیده، یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې دا دما د کورنۍ اشخاص دي، د دې په اړه کې فکر ورته پیدا کیږي دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزني. اته بعض اوقات ته سپیکي کې چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسی لري. الانکه هغه مشکل دي د ذهن کې وي، د فکر کې وي. یا اوریدلو په برسام کې مریض خبري اوري وای لما سره پلانکی خبري کوي، حتی مړی خي وای لما سره هغه غږیږي خبري اورمه. پسترګو باندې باز شانویني، باز خلک ویني پسترګو باندې خبري ورسره کوي هغه پلانکی هغه ده. نو دا ازیانات او برسامات دي، دا هم د سایکوز همدا اراز ولایم چې مریض پیدا کی.
په څه ډول معتادینو کې دا ناروغي ډیره مندل کی؟
هغه خو د مخدره مواد سره د ناروغ د ذهن حساسیت طبقاتو باندې کیږي. اوس بعضی خلک دي مختص خلک دي عادي چرس کوي، عادي چرس هم دسی کوم مودې لپاره څه کوي، مګر د لیون توپ ته تللی وي. دا په دې معنی ده چې د ذهن نظر دی هو خلکو سپر ډیر وخت باندې په چرس باندې معتاد ده، د دې ذهن حساسیت نظر او ته زیات ده. نو دا خلک چې د ذهن حساسیت یا نظر و نور خلکو ته زیات، هغه زر جنون یا لیون توپ ته ځي. او بل د مخدره مواد په نویت پرې هم اړه لري. مثلا چرس نسبتا سپک نشه ده، تر تریاکو پودر وو که چیرې د تریاکو پودر څخه استفاده کوي هغه باندې دغه تاثیرات دغه جنون دغه زر راځي نظر او چرس و نور سپک نه شوت. پس یا تروانی روغتونونه کې کومه پیسه دی دی ناروغانو دی سایکوز ناروغانو دی بستر دی هغه دی هغه څوک دی لاغه هیروینو څخه استفاده کوي، لا شیشه یا میت امفیتامین څخه استفاده کوي، دغه پیسه دی نظر و چرس و تریاکو ته پیسه دی زیات ده.
ما یو موتاد تا ستاسو توصیه څه ده سی کوم یو لومړیتوب لري، یعنی کوم یو باید لومړی تداوی شي، د احتیاط درمنه لومړی تداوی شي او که د سایکوز؟
دا شخص خو د دوه مشکلاتو باندې د یو وخت ده. یو مشکل دی ترک دی مواد او د دم یو مشکل ده چې د ترکوي، او بل خپل د سایکوز ته پیدا سي. نو په عین وخت کې دی باید د رواني له ډاکټر سره په مشوره باندې د مخدره مواد ترک باید صورت ونیسي. دا څنګه دلته عادي معتادین چې هغه په سایکوز نه ويخته، هغه خو صرف هغه دی معتادین شپخانه کې بستري هغه مقرره وخت دی پارس یا کوم د اعراض او علائم دی ترک دی دی ویډراول دی مخدره مواد دی دغه دوالته ورکول کیږي او دا نشي مواد دی پرېږدي. او دغه ناروغان سم سایکوز ورته پیدا شوی وي او هم دی په زمن کې وړي مواد ترکی، نو دی به هم دی رواني ډاکټر تر تداوی لاندې وي چې هغه سایکوز اراز وي تداوی شي، او په زمن کې به هغه دی ویډراول یا دی ترک دی مواد چې کوم اراز ته پیدا کیږي هغه به تداوی کیږي. که چیرې دی په سایکوز حالت کې وي او دی په هغه شپخانه کې بستر سي، له یوې خوا خو دی سایکوز اراز دی چې دی ډیر ناراحته دی، ډیر ناراحته دی، نور ناروغان سره ناراحته کیږي، او په زمن کې پریخودل دی نشي دا به پرده باندې نور فشار زیاتوي. نو دی باید اول دی سایکوز تداوی وکوي او لغنه ورسره باید خپل مخدره مواد ترک. نو که چیرې سایکوز تداوی سي او مخدره مواد ترک نکي دوباره لیمتول سي.
ځینې خلک د شي فکر کوي چې ولدا غد نشې پرې خودل سړی سایکوز یا لیونتوب ته پیایي، د دوی د غندښنه څومره صحیح ده څومره سمه ده؟
د مخدره مواد سي دي دوه قسمه اعراض لري، یو ویډراول دي یا ترک دی مواد چې څوک مخدره مواد پریږدي، او یو استفاده دی مخدره. په استفاده کې هم مریض ته مشکلات پیدا کیږي، په ترک هم پیدا کیږي. د ترک خدای به ډراول اراسي ورته وایي، مریض ته زړه تنګوالی پیدا کیږي، مریض ته بخوبي ناراحتي دغه شان ناروغ ته پیدا کیږي. د دې لپاره په خپل شپخانه کې ناروغ بستر وي د ته دوا ورکول کیږي. دغه ټول شان چې ما ذکر کړو، او کچیر بیا دی په درې میاشتې کې واري له رواني وسابو له ډاکټر سره وویني، دغه مشکلات له ترک دی دوا او د تورسو پیدا کیږي، دا به مکمل تور باندې په دی بیا کوي، او دی باید سایکوتراپی لپاره وخت پر وخت باندې له هغه ډاکټر سره سړي د علاج کړي. دی باید ویني هر مشکل سی پیدا کیږي کوم شخص ته دی هغه لپاره کتابي صحیح تدابیر موجوده.
آیا په هدالاست؟ آیا په هدالاست ځوانان ولې په نشو وخت کیږي؟ و دیاره با در اکتر محسین حسن خبری وابرو.
با په نشي توکو د ځوانانو یا د نو ځوانانو یا د هر شخص رګد کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوی دي چې یو فردي دي کورنی او بلم ټولنیز دي چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي یو دا چې کېدې شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا غد ټولنیز ضد شخصیت ولري چې منګه ورته انټي سوشل پرسنالټي ډیسورډر وایو یا پارانویا پرسنالټي ډیسورډر ولري او یا کېدې شي دغه شخص جوړ خفګان ولري دای کوشش کوي چې ځان له دغه ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخراوړي او نور ستونزې د دې چې کېدې شي د شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي کله دغه تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنۍ ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفې له لاسه ورکړي وي په کورنۍ عواملو کې دا ویل دي چې کچیرته یو کورنۍ ډیر په خپل اولادونو فشار راوړي دا هم کېدی شي یو عامل وسی او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډیره مرفه ده خو آزاد دي کنټرول په اولادونو نشته پښتنه نشته دا هم کېدی شي یو عامل وي او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کېږي بل ته لږ او یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي یا طلاق واقع کېږي او یا هغه کورنۍ نظام د سويچ ټول ورځ پکې پرخاشو ټول ورځ لانجی وو نو اولادونه لدی وجنه اعتیاد او نشیتو کو ته مخراوړي په ټولنیز عواملو کې دا ویل شوی دی چې ټولنه کې د دوی لاسرسي ډیر اسانه وي او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي او همدارنګه په ټولنه کې د اعتیاد لپاره کار کوي مافیا تبلیغات کوي ځوانان نوې ځوانان اعتیاد ته مخراوړي یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون اعتیاد او یا تبلیغات شوی دی ویل شوی دی چې نشیتو کې فرزن د شکر لپاره یا د ډایابټس لپاره تداوی ده نو زه دا وایم کچیرته چرس د شکر ناروغي لپاره درملنه و نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي تحقیقات او سیډنی وشي دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکي خو ټول عمر دا په نشي تو کورګ دی کی کیدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوې ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغوړي هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټس کی یا نسوار استفاده کوي دغه هم په پټه لومړی له دوه شیانو استفاده کوي وروسته چې دا نوې ځواني او ځواني مرحله ته رسیدي له دې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کوي چې ویل چارس استفاده کوي بل اخر دغه چارس ورو ورو په شیشه چې میتامفټامین دی په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي په دغه شیانو رګد کیږي شروع د سیګریټو نسوار او چارسو بل اخره دغه سره احتیاط وړاندې
آیا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځني څپو خبري او اوس د خاطرې وارده د کابل ښار یو اوسیدونکو عبدالواحد وایي چې لېو موتات سره د جنجال لامل په خماته سو په درملنه زرګونه افغاني ولګي دی او ډیر سرګردانه سو دا چې د عبدالواحد موتات ترمنځ پرڅ شې خړه پیخه شوی او د عبدالواحد په خولي ماته سو دا بخپله د عبدالواحد لخلي واورو
د روزه کې ناشته مونږه کور لپاره د امنیتي کمرې هم لګولې کنه چې کله څوک دروازه ټکوي څنګه خبره فقط تو نشل دقیقې تیرې وي چې کمرې تم پامس چې موږ چې او کس ولر د مونږه د میمن خاني د کشنا پایپ پاس خپل او کش چې د پایپ په او کس ولر نه کشي ته موږ وکړه هی بولا جان او ما د فکر کوم چې لږه صاحب کولی دی او د پایپ پوری زه ویل والا هو ای صاحب پایپ پوری او منډم پسایل چې منډم څه وره غوډه سړی څه کوي دی پایپ سره څه کار ده ګوره پایپ دی مات کړی والا وای دا میخ می پکارو ما سره تو خو کومه خانه تا خراب وسو خو چې میخ می پکارو خو دروازه باندې ټکړو چې او میخ می پکارو تا خو دا پایپ سره یې کړای کنه خدای لاړ دی پخې کې می درد پیدا است پنجه کې نو چې کور ته راغلم چې دا پنجه می دغه پنجه می خوځول ډیر درد کوي مال ولا چې ځان ته کار وکړ په دې وخت کې بیبی اجي مرته مې خدای ژوند لري دره ته ویل بچم خو خود جوړ لاسه کوفته وکړه خایزه ورته الوا پخت الوا پکې ده چې دا پړسوب اونکی همدا کار وکړ پهلوان پیش پی کې خود درد غلای سه خو ډیر نه سبا ترام کفروشیت کفروشیت شکه سبان تلارم چورو ته دا وګړه څه صدا ویلې وروره بي جای سوي خیا څنګه کوي یو به ترام خو جای کړه ته او تر را گیم پیو تر لا او ته کای تاو کته نه درې ورځې دا درد آرام نه
په څلورمه ورځ راغلم برتای مده خو تشخیص صحیح نو دویم تایلند دویم والا چې دا ګوته په کې په فشار ورکړ ویل ور دا خو دا غټ پنځه دکې د کسر کړای ته لاس حاکسي واخلار مالته څه کوي ورزبر دوا مواد ته واخلم خو دوا مواد واخله مدري سو روپۍ به دوړ تم ورکې سیو نیم سلای لارم 500 روپۍ می عکس واخیسته تو دا کسر معلوم سی ډیجیټلی عکس ډاکټر صاحب ته لار درس هم فیس ورک ډاکټر صاحب دا وکړه هغه چې ویل دی ضعیف کسر کړای دی او سر په دوای راکا او ټول پایپ د 500 روپۍ نهایت د 100 افغانۍ پایپ او خبره زر یو نیم زر تور رسیدا او په خای 20 ولا بالای
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې حجی اسلام لخپل میرمنی سره بازار ته په سودا پسې وتلې وی چې دا کرم په نوم یو ځوان ویني د ځوان په لیدو دواړه لمړی حیران او بیا په زړا کېږي دا چې اکرم څوک دی ولی حاجی اسلم او میرمن یې په زړا اسول اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اوس به نه دادم واچوم تو دیر
خزی او خزی چیری
دادی دلته پاسپورتخانه کې یم څه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
د چی شي مبارکي راکوي څه خبره ده چې دومره خوشاله یې
او سره په دا بکس کې چی شي دي
ټول خبره پام دا بکس کې ده پیسې دي پیسې
چی شي پیسې دومره ډېرې پیسې
او دومره ډېرې پیسې ها دا دې وګوره
او سره دا دومره پیسې دي له کومه کړې
دا مې د خپل ځمې کې تاریا خرج کړل
شه تاریا ته خرج کړل
او
و سره اوس څه کوټ پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید خپل ځی اسلام واده وکړو
دا خبره خو ما هم درته کوله ام دا نن خېخانو ته د ولور پیسې ورهم او ورته وایم چې موږ جر واده غواړو
زه سلیم واده مې د ژوند وزونه یارمان خو کاش کې مې اکرم زوی هم را سره وای پنځه کال کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅ چلا سوي نه پوهېږم چې مړ به بیا که ژوند دی
خزې تو اوس دا کرام خبره پرېږده هغه هم که خدای کول پیدا بسي اوس باید د سالم د واده غم وخورو تو اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې اولاد ته دې هېڅ پام نشته
خزې خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کېږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوا بس د نور مژاړه
سم ده نه ژاړم
بل خبره واوره سبا زه او ته دواړه خار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره غاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سم ده
سم ده
زه دا غدا مغازې ته خوراغلو او ګورار د ولکالی د چپ زړغ واړی خوخه کړنو
رښتیا هم دلته څومره شکایتي دي دا د ناوی کوم سمستا
ا جنې یو لاس روپۍ خوراکا ډوډۍ رانی سم ډېر وګیم نو مې څومره دي خوړلې خیر دې
سره دا لکه خو یو لاس افغاني ورکا
ځا بابا پرېږده زما سره ماته نسته تا پودری ده پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده بیچاره وجه ده تا با در رزه او گرم چیز ما سر چه ما چیز سکنه آن داده وقت را بچه وقت
مورکه یو خوده ده دندره هر ارمان پورکه
سره تا دیالک ده او گره بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
هو زمان نوم اکرم دی نوی کنیم تسی مرکی او بابا نیست
وی دا خو اکرم دی خبال اکرم دی وی قربان جسمه تا چیری ویسا مورد سابلا
کوکنار کرل ما پر نورو زہر خرچول پاؤ پیسے بھی کٹلے خو خبر دو مچس ماخ پل زوئی میں پدے بلا آخت کی گی ماخ پل املا پخ پل ما تکڑا
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.